سلام ستړي مشي دا مخام هو بچی شويز موږ د خبرونه زیاتره برخه دا ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړی شوی د چې اجمنان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلې خو تر غوړې وړاندې د دې سات خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشي کېدو یقیني کولی ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبه په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندولې کولې دغه راز ویل چې دوی د دغه امریکایانو محبوب حبیبي رایان ګوربټ او چوټ کلیزمن حسینی ته چې په وینا یې په افغانستان کې په نحقه بندیان شوي اندېښنه لري. ښاغلي میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقیف موضوع راپورته کوي. دوه کاله کېږي چې دغه امریکایان د طالبانو په بند کې دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویلي وو چې ګوربټ چې له یوې لسیزې څخه زیات په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی سمدستي روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانیدونکو زیانونو او عام د مرګ د خطر مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت ته یې د کړې چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي خو د دغې درې امریکایانو په اړه یې په خاص ډول څه نه دي ویلي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اگست په 15 د افغانستان په شمیر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د انجمه په ایکس باندې په خوندي ټویټر لیکلی دی چې د دې خبر تر څنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پر میندو پلرونو غږ کړی چې کوم ماشوم یا ماشومان د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې وي هغه د ژر تر ژره په نږدې کلینیک کې واکسین کړي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي دي چې دغه کمپاین په څومره ولایتونو کې ترسره کیږي خو دا د پولیو د واکسین پینځم پړاو کمپاین د چې په افغانستان کې څه کال ترسره کیږي. تر روان د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان کې تر روان کال له پایله تر اوسه د پولیو نه مثبتې پېښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هېوادونه دي چې لا هم پکې پولیو نه ده محو شوی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنجشنبه په پاکستان کې د عالمانو کانفرنس په وینا کې په څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی ټي ټي پي ته چې څوک ټي ټي پي هغه خلک دي چې شریعت او د پاکستان اساسي قانون څخه پیروي کوي. دغه پاکستانی جنرال ټي ټي پي ته خوارج خطاب کړی د هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کیږي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د یو دوست او ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ نه کوي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنجشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د روسل هغه دی چې پوخانی صدر اعظم شیخ حسین د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې له واک لاس واخیست او هند ته وتښتید. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینې له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابرول به اوس د ښاغلي یونس له مهمو وظایفو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمي د سیستم په وړاندې پیل شو چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینې د لرې کېدو غوښتنه راپورته شو. نوموړي 15 کاله د بنگلاديش چارې سمبالولې. د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین یونس د لوی سلاکار په توګه چې هغه د صدر اعظم له څوکۍ سره برابر ده لوړ ورکړه. د لوړې په دغه مراسمو کې د شیخ حسینې د ګوند هیڅ استازی حاضر نه و.
د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا اجمل انت هر کله کوم په دې هله مهر شې چې ژوند مو له خو رنگونو ډک وسی. نن سهار موږ له خپل اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی، او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو دوستانو او ګڼو اورېدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي دي، لوړ زده کړو څښتنان دي خو اوس بیکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي، هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده، هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن یي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې دی ژوند یې هیڅ رنګ نه لري. په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري، هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نه به په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت پرېږم جاري مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پر مظلومو افغانانو باندې رحم وکړي.
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بېوزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بېکاري ده، بېروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پخوا یې په یوې رسنۍ کې کار کوه خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تېرېږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپله تقریبا یو مدد کیږي چې وزګار یم. مخکې مې په یوه رسنۍ کې کار درلوده، خبریال وم، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناب رسنۍ کنه په ټول برخو کې بلکل خراب دی، او همدارنګه بودجې کم دی، او دوی مجبور کیږي چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم وزګار یو، او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنۍ چارو مخته ځي. ما په خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړه، سیمان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خپرونه وسي، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي، او رسنۍ هم مجبوره دی چې نور خپرونې نشته، یوازې خبرونه او څو محدود خپرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیرانیم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي، نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل هغه غوښتنې د مبارزات له لارې غواړي. خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی وویل چې افغان نجونې چې کوم د شپږمونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. چې صحیح ده، مونږ په دې باندې څه پوهېږو چې 15 کاله وروسته مونږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نور ارګانونو ته مونږ ته به کار ورنه کېږي. نو مونږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ وویل، د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مونږ وویل. او بله خبره دا چې مونږ په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې ورباندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی د لوی ده. الله تعالی داسې په قرآن کریم کې ویلي که کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې، نو دا ستاسو خپل دی. نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم جوان چې وو او شته دوی خزو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني جوان کې بهرني میډیا ته کار کوي له افغانستان نه وړي. ما شخصا خپله څو ځله وغوښتل چې افغانستان پرېږدم لاړ شم افغانستان نه. یو د دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب داسې چې ویزې د نورو هیوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څه وکړي.
یو پخانی افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنګونه او خپله کیسه یې کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسیږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکه او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه خټي کاروبار کوم. یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم همدا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي په هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همهغه وظیفې زه لایق یم او یې کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته یو زیه کوم. خو بیا هم ماته په زیات زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړه شوې. ان دا چې ما د واکسین لپاره سپینه هم وکړه چې کور په کور زه پلې وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل د آینده نسل ساتنه وکړم. ان دا دغه وظیفه هم ماته رانه کړل شوه. بس هماغو خلکو ته رسېږي چې یو وظیفه کاروبار یو دغه ولرو. خوار او غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکی وو چې وایي تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو اوس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکی راته په دې اړه باندې وایي چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته، ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې خو په اول قدم کې دغه درې کلو راهیسې تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې ته، رسمي ادارې ته که ورځي، دولتي ادارې ته که ورځي، نو لیا غوښتن لیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په آنلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه کې برابر وي، د دوی د نظر نه خراغلي، خو یو احکام به درته ګډ نیم در کې او که برابر نه وي نو بس دستي د رخصتۍ او رټل ده کوي. بیا به کوي دیم بېزته کوي دیم شړي دي دته ویزه لاړ شه. بس تونه نشته دی، وظیفه نشته. ته به ښه په شرایطو برابر وي، ښه مسلکي به وي، علمي کادر به وي. په همغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي، بل به درته وایي چې ورشه اوس د دلګیا مشر نه تاییدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تاییدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټر وي، هغه چې طب ویلی، هغه هم باید د دلګي مشر نه تاییدي راوړي چې هو ما دا لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل در سره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي، تنګ دي خلک، در په در خاورې په سر دي. مالیاتو ټیکسونه یې په شرکتونو لوړ کړي دي، په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي، په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته، سړک نو ته دا څه فابریکې دي، کارته نو کې، سړک نو کې، پارکای سنتي دي، پل چرخي کې، اصلا ټولې فابریکې تړل شوي دي، کلپونه ورته پراده دي. په سلو کې لس پنځلس فیصده فعال دي، هغه هم نیمه فعال دي، برق نه لري. د برقونو د نشتوالي له امله کار نشي کولی. څه چې فعال دي هغوی هم شکایتونه لري، چې غیر فعال دي هغوی خو بې د هغې هېڅ نه لري. ټیکسونه مالیات یې لوړ کړي دي پیوانې. نو دا کاروبار اصلا شته نه په افغانستان کې.
خو ټول خلک بیا په هغوی چې تعلیم یې کړی یا زده کړې کړي دي داسې دومره ډېر نه هیلم نه دي، یو نیم کس ته چې خوښ دی.
سلام علیکم. د زده رادیو کارکوونکي ته ټول ته سلامونه دي. سلامونه بعد تاسو چې کومه موضوع یې شوه، موږ الحمدلله دا د غام سری طبې کې انجینران یو، پمپونه دي د اوبه والا دغه الحمدلله می شروزی شوه نروزی دارا دی اړایي کې شي روزنار تک بچ کیږي پینزا سوا کل داره درنیم سوا کل داره ازدار پرا کل داره جمع کی گی الحمدللہ میشرا روزی ورزنا حدی عدی کشی الحمدللہ
چند باز کچه مدی غزنی ولایت نو نو خوشحال سوسی تاس پا پروگرام که مو شامل سو خبر دادا زخپل پا پولیسو که ندن دادا پا ملی پولیسو که یه ما ورزنه کاردی مو وزیپه دا سی دخل گو خزمت تا زخپل دیر خوشحاله یم سی دخل گو خزمت که و ما او ماش سی مده دی مو اخپل ماش لبدا مرغ سی دول زره یو سکم دول زره افغانی دی دیکن دست دستی اغا دی کور چلاو مازی سی گزاره دا بندی یعنی مازی گزاره پی کی زکر سی کور که منور خلق سی دی اغا بیکار دی
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوښ کاریده خو د معاشونو له کمې شکایت کوو. په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوي دي او نرخونه او بیې لوړې شوي دي. یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. دوکانداران په څه وضعیت کې دي؟ د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. ځینې له خپل کاروبار نه خوښ دي، وایي سودا بیخي کېږي. یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې لیکلی دي چې دی اصلا د کونړ اوسیدونکی دی، خپل نوم یې نه دی لیکلی. ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټېشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده. نو ما خپل یو همکار ته ولوستو، هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټېشنونه هم ولري و صرافي هم ولري، نو خامخا به یې گزاره روانه وي. خو ایا ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري؟ چې نه یې لري. راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي.
بس نو زه خپله دوکانونه لرم، درې دوکانه لرم. تیاخس یو دوکان مې د ساختماني دوکان ده، ساختمانی مواد خرڅیږي. او دوم دکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل او پرزی او دا شان خرڅوو، او دریم دکان مې د خوراکي ده. نو الحمدلله ډېر له خدای چې راضي یو، وستا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده. عواید مې هم انشاءالله ښه دي، کار مې هم ښه ده. یو مې خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو. بل الحمدلله په ټول سر تاثر افغانستان کې امن ده، امنیت ده. یو خو به دا دی الله پاک یو لوی مهربانه ده چې ټول افغانستان کې امن رالو، امنیت ده، هیڅ مشکل نسته. تیاخه
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري، یو درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال یې مارکیټ تود دی او په پایه کې وایي چې هیڅ مشکل نشته. خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري، په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو، څومره مغې ته پام کیږي، دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي. که ته په امن کې خوشحاله یې، کافي خواړه لري، خو که خوا دی خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري، په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي، کومک ورسره وکي. او که نور هیڅ نه وي، لږ تر لږه غږ یې واوري. یو بل اورېدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی.
عبدالولي نومېږم، د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم. خپله پیشین پروشم، د پیشین د سینګار دوکان کوم. بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستاسو خو خلک بغاو کې چې نسته ستا خو خپل نصیب رسېږي. شکر دی الحمدلله. بس ساره اوزه مزګر دم نو خامخا بس خپله ګټه چې کومه ما تعالی پاک په نصیب کې را لیکلي، بس هغه وړم او بې وزګاره نه یم. الحمدلله شکر دی.
عمر منصور یم، د کندز ولایت څخه مې پیام درته لیږلی. دوکانداری کې مصروف یو او دوکانداری تر څنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی، ورڅخه راضي یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نو وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځان ته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزارم هم پرې کېږي. ښه نو ځوان زندګي برابره ده، الله دې نشي ناراضه، بیخي له خدایه خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دوکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو ایا ټول کاروباریان او دوکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشي هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووتی. پروسه شکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز څلورمنه ہے کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل کاروبار باندې کوي، نو کاروبار ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، کنټینشن شوی دی. 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ ته راغله. دې کې لښته دی درو په کې ویلې دي په کار ده، کچې دی کې درو په څوک څه وایي تاسو ماته سره کوي یا بل ماته څوک سره کوي. خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري بې حده خرابه شوې ده. د 3000 نه 1500 1300 1200 ته راغلی دی. هغه اکیان د څه وخت هم راشي چې شپه اووه 800 روپۍ دوکانداري مو شي په دلانه شکرګزار یو ښه دی. نو دې کې چې موږ دوکاندار نه فیصدي اچولې ده، په زورو کې 100 روپۍ فیصدي راځي. دستي
سلامت خاکسار من د کندهار ولایت خبره کوم. زه خپله د پرچون دوکانداري کوم. څه دوکانداري ده پخوا شو، بس یو شی ایستل او کور به چلوي. اوس بس دغه رقم یو سودا ویم ټریپ ولاړ دي، خواري هم ولاړې دي. ته باور که ماخسان ډوډۍ پیدا کېږي، بس دوکان هم ورځ پرځ ته تشیې، راځه تشیېږي ورځ پرځ. او بس دوکان هم مصرف کړو، خواه شو سودا وي شوې، بس سودا ډېر کمزوري شوي دي.
موږ هم بل غواړي چې برخه در سره واخلو په روانه کې. او چا خبره موږ دومره زړه ډک ده چې سم نه شو ویلې. او فعلاً هم خپل خیاطۍ دوکان کې ناست یم، خو د ژوند خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زه عزت الله ساحل د هلمند ولایت د نغالي ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. ویل تاسو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د وکړو او تاسو یې راته نشر کړئ. زه خپله یو دوکانداری یم، مرکز کې دوکان کوم. نو روجان کاروبار نسته دیکھی کاروبارو نه پټه په ولاړ دی د دکانو کرایرا باندې تاوان دی د فامیل د کورنۍ کوم غواید او مصارف چې دی هغه خو پرېږد چې موږ د کوم بل اخیره چې موږ د خالی د دکان کرایې په د خپل دکانداري باندې نو برابر ولای یعنی تر دغه اندازې پورې ستړیاوی دی خلک ستړي دي شی نسته کاروبارونه نسته ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی خلق خپل ژوند د بیزار دی کم کاروباریان چې دی کم شوروم والا دی کم استری دی کم مقصد دی پټی وال دی هر شی چې دی هر کاروباری چې دی هغه خپل د کار څخه ډیر سر ټکی
ما نوم عبدالله خان پوپل دی د کندهار ولایت څخه تر څو میسج پرېږدم ولا زه خو ورور په راهنمایي اخته یم د خلکو ته د اسرایي نور ګرو ورته رانیسو د چا د په کرایه ورکو بس ورور بازارونه خراب دي سوداوې مو بندې دي هېڅ سوداوې او کاروبار شی نسته ولا دغسې ورته ناست یو سهار ولاړ شو د کوره څخه ماخستن بیرته راسو کور ته سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي
څو دکانداران او کاروباریان و چې ویلي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري خو ورځ مزدوري څنګه ده د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي موږ ته دا پیغام پرېږي
السلام علیکم یاره زه که درته وایم چې دښمن دغنې سخت لحظې او دغنې سختې کیسې چې پر موږ راغلی دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي انسان زما خپله ډېر دردوي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولدک کوارټر کې هلته کلداره ده زه د یو چا سره د میاشتې په دیارلس زره کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې نو ته دا فکر وکړه چې په دیارلس زره کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي
دوستانو د یو ورځ مزدور چې په ورځنۍ مزدورۍ باندې کار کوي د هغه څرګندونې مو واورېدې راځئ اوس د څو تنو کروندګرو غږونه اورو
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ څخه خبر کوم ولا ورور زموږ ژوند خو بس الحمدلله برابر دی دغه کاله کې مقرل دي او بل داسې جواري او دا شیان ورسره شته بس څه دی گزاره مو کېږي ورځنۍ چارې مو داسې روان دي د کور ژوند برابر دی
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو خپل مځکه لرو شمسیان مرتیش دي برمه ده مثلا څه انځر مو ایښی دي دغسې نیم جواري کرو غنم کم چې د کم فصل وخت دی د کم کښت وخت دی هغه کښت کوو ریحان دي دغسې پالک کاله کې دي په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله بس هغه دایان په کره برابري ډېر د الله تعالی څخه ډېر راضي یو خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نسته
السلام علیکم د طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې ده ورور زموږ کاروبار چې دی دکانې ده د مځکې کار دی نو موږ د ستونزو سره مخ یو د اوبو د ستونزو سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي په ځینو کلي کې خو د چشنګ اوبه هم نه پیدا کېږي نو موږ د حکومت څخه دغه ارزو لرو غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی دا بند راته وتړه سي نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي
دوستان تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس راځو یو څو داسې کروندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نورو محصولاتو لپاره ښه بازار نشته او یا هم اوبه نه لري
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوي دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجارهداران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي، مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روان وي. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا دې انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایی ته پر رسیدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کوله دی اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خپاره شول. یو بل کروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر وطنداغ ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي، او له بده مرغه هر کالی په دې وخت کې له پاکستان سره په باډرو کې ستونزه رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټډ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي، او زموږ سبزي رسېدلې ده، او له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نسته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري، او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنۍ اړتیا څخه چې کوم مصارف په دومره نسبي دي هغه هم نه پوره کوي.
اوس هم براش دی ته چې که بیکاری په وطن کې دننه ځوانان په ځانګړي توګه دوی څه کوي، زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي، او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې بس فعلاً کار نه نسته، خلک بیکار او روزګار دي، ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هیوادو ته زغه دي په لارې مړې شي، لکه د وشې په ایران کې دا دي دا یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته استاذ اورېدونکو ته سلامونه نیکل وړاندې کوم. د ملت کافي سوال د پخواني جمهوري وخت سرتېری اوس په حال ایرانه در سره باندې یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې یم، افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم، او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي، لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي، او چې قاچاق راشي قاچاق لاره هم ډېر سخته ده. چې دلته راشي دلته ماموران هنیسي دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانه کوي، وهي، بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د لاغه میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم، او اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم، او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت په تنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخیستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آیندې د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. پیلن پیران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو، پاسپورټو باندې راغلي، په ویزو باندې راغلي، هلته کنسلګری ویزې راکړي دي په افغانستان کې، پیسې راڅخه اخیستي دي، دلته چې راغلي ظلم کوي، یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي، د اسلامي امارت مشران راشي ورسره کښېني، دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله یم، د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی، په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو، دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره، اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوي.
زه د غزنی ولایت یاندلد ولسوالۍ یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم، 2000 د میاشت معاش ده. او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کار او کاروبار نشو کولی، دغه وجه چې وخت ناوخت اعلانونه کوي چې افغانیان به باسو، مهاجر به د دې مرته باسو. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي، هر سړی. او دا مې د ټولو هغو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید په خپل وطن کې جوړ کړي، نور د دې خونده ناست.
د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ته موږ د بوشهر ولایت، د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ اوسېږو، پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي، که بې مدراکه اوسي، بیخي کم اسناد هم ونه لري، داسې ظلم ورسره روان دی، داسې حالات روان دی چې بیخي در بسه پرې. که څوک کور والا اوسي، دلته شل کاله دېرش کاله عمر تیر کړی وي، پاخه اسنادونه لري، هم نسي وهل ورسره کوي، زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري، ویزه ولري اخیستی وي، هغه سره هم بد چلن کېږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې، تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوئ، چې په بوشهر ولایت کې ډېر وضعیت هم بیخي سره خط اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو، ما سلامونه تاسو ته ورسی. دې هیله سره جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې ورځې شپې تېروو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه، د پرون له پولیسو سره مخ سو، بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه یې روان سو او د غزنی په پاره کتو. دام د مودې هرا د ایران د مسافر ویلو اقصه دومره را لنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته پر خیر را ورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته، بعد له یو دوه درېو میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وي، او په هغه خبرونه کې د ویلي وو چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې، او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخواه چې د یاده کړې وه هغه 12000 افغانۍ وه، چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه، او د میاشتې دغه 12000 افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د 12م ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي، خو وروستۍ حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي، په افغانستان کې د نن هم له وضعیت نه شکایت کوي، ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو بیې لوړې دي، مرستې ورسره نه کېږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم. ازادي راډیو ټولو کارکونو ته د منګل طرف نه سلامونه. منګل دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کېږي چې موږ پاکستان کې ماجرو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو، راغلو د خپل وطن ته. خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي. وایي تاسې خطونه راوړئ، موږ برقي تذکرې هم لرو، پاسپورټونه هم لرو، هر شی لرو. وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ. د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک خو څه کافران نه دي، موږ خو هم د همدغه وطن بچیان یو، همدغه خاورې بچیان یو. نو د ازادۍ ارادو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال چې هلته هم پنجابیان نه پرېږدي او دلته هم طالبان کلو کې نه پرېږدي، برقي تذکرې لرو.
راځي چې یو بل اورېدونکي ته ورشو او له ده به دا واورو چې ولې په افغانستان کې ځوانان بېکاره دي.
زه عصمت الله توخی د زابل ولایت شمنزه ولسوالۍ اوسېدونکی یم. محترمه، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي، چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار، چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مودې اکثره د پاکستان کولا ته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 40-50 زره کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي، بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15-16 میاشتې یا 10 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 10 میاشتو کې دوی 80-90 زره روپۍ ګټلې وي. نو هغې خوا څخه چې راځي، نو بېرته تقریبا 15-16 زره روپۍ پر تار باندې مصارف بېرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی راواوړي. نو دلته کور ته رارسېږي، نو له دوی سره بېرته اګټل شوې روپۍ بېرته مصرف شي پر لارو باندې.
وم اوریدل چې د اوریدونکي وایي بیکاري ځوانان پاکستان تم تک ته هڅې یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته هم کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکارۍ باندې راڅرخي.
سلامونه نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ د ازادۍ اورېدونکو. هیله من یم چې ټول جوړ او روغ به وي. نوم یې آرش دی، د کابل اوسېدونکی یم. زه خپله انجینري برخ دریم سیمستر محصل یم. نو د موږ دلته کرایي کور کې ژوند کوو. پخوا ښې وې، کراوې کمې وې، اوس کراوې جګې شوې دي، اوس هم نه رسېږي. تنها یو پلار مې د شکار کوي، مزدوري کوي، نو اوس کراوې جګې شوې، اوس هم نه رسېږي. زه خپله مجبور یم چې نیمه ورځ کار وکړم. دا درې څلور میاشتې کېږي چې زه په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګیو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. چې څوک پکې ونه پېژنې، تا ته کار نه درکوي. نیمه ورځ نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتینام وکړو، هلته مې سېزې یو 650 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوبو د دې اسنادو. نو هغه کې مو هم سبتینام وکړو، نو هلته هم نیمه ورځ کار داسې کار دي تا په خوښه باندې نه وي. داسې کارونه خو نور نه شته، بعضې پروشاد کارونه شامپو وي، دا یې تا ته بسدي درکوي. نو درې څلور ورځې هم تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړو، خو خرڅېدلې نه، کار نه و. نو اوس د بېکاري کچه دلته ډېره لوړه ده، دغه سیالات د مجبور یو چې موږ ورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشالم د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع په هکله به درته وایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثره باسواد ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه مداخله او خواهش دی تر څو ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه ذمه ولایم د مرکز لشکرګانه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي، هغه دوه ورځې کار یا درې ورځې کار، بیا ځوان درې څلور ورځې بیکاري، بیا چې کار پیدا شي دوه درې ورځې. نو ماشون هم سره لږ دي، کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ د افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته، چې دوی زیلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي چې دوی وکړي خپل کور په وچلوي.
سلامونه، احترامات او نیکې هیلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټولو محترمو غړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې په صحت روغ جوړ اوسېږئ. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو هڅې په زړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د 40 کلنې جګړې د زخمونو، دردونو او ستونزو غږ د نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅو او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسېږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پوښتنه کړې ده. په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت یې ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې چې یو سیاسي لحاظ چې دی یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپلو حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل عروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرې ستونزو نه مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه دی باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځې ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه واخیسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او دا چې ولې ننګونې زیاتې دي په دې اړه باندې نظر څرګندوه. په وروستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزیات شوی، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړی او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه وه چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونې به واورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. د ازادي راډیو د فیسبوک او د واټساپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یوولس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلحال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو زموږ د ماجرو سره دلته په افغانستان کې، یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلحال ډېر له ستونزو سره مخامخ ده، ځکه چې هلته په پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و، یو ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ دغه ماجرو په دغه کراوه اوښتلو و افغانستان ته رالو. خو په یو حساب ډېر خوشحاله سولو چې خپل هیواد خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو مو اوریده د ګڼو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبله نشو خبرولی، مننه تنه کوو. د هغوی پاستازولی مو هغوی ته ورته نور پیغامونه په دې خپرونه کې خپاره کړه. د تورخم پر وبخې دی دورن پر کرخه د سپین بولدک بندر هغه ځای دی چې پخوا یوه ډېره کاروباري سیمه وه. خو راځئ دغلته دی یو افغان سرګندونه واورو چې څه ډول کاروبار کوي.
السلام علیکم. تاسو په دا واتس اپ ګروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خطر خبرې وکړي. یاره زکه درته وایم چې دښمن دغني سخت لحظې او دغني سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي شاید چې په خوله راوړل یې ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر درده وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولډر کوارټر کې هلته کلداره ده. زه د یو چا سره د میاشته په 13,000 کلدارې کار کوم سهارنه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
له سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اورېدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادي راډیو کارکونکو لیدونکو اورېدونکو ته. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پوښتنه کړې وه د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوئ څه نه کوئ کار کوئ بیکار یاست که کار کوئ کوم کار کوئ چې بیکار یاست ولې بیکار یاست. موږ دلته ډېر اکثره خلک بیکار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د 100 روپیو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دي په 90% کې 99% د خارج سایپیر دی. په ګرد ولایت کې مدسل روپو غریبی نسته. تر اوسه پر بادغیس ولایت حکومتي کومه جدي پاملرنه نه ده سوې. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمینه مساعده کې چې د بادغیس ولایت دغه غریبکاره خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په وروستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو 2 لسیزو کې ستونزې وي خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلی دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنې لري. راځئ دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د پاره اوج ته رسیدلې ده. بیکاری ښه پریمانه ډیره ده. ما هم له بده مرغه ډیر ستړی ژوند را تیر کړی و. دا چې بهر ته مې سفرونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلابیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند لپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل. اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هډویر سافټویر په دې برخه کې مصروفه یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده. یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکاندارۍ چارې سوداوې ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي تر څو آینده یې روښانه یي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو نو هغه ژوند به مو ستړی یي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان یي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډېر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډېر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پای کې نورو ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
السلام علیکم اہل احترامات بانیو کے جوڑو اور سات جنت تم لرا محبوب اللہ نوری ہم دا میدان وردہ بولا تشید آباد اور سوالیس کا استاس موضوع مطابق شی خپل موضوع دا او پس لکور موضوع دا یو کم ما خاطرہ چیزا پا جوان کلارم او کم یو کسا چیزا دا خپل جوان لارم چی ما دی مکتب دوری نیچ خانیوانی تر ولوی سازمان پوره نو مکتب دوره که ما ده دهکانه کارمون که ولو مکتب نه هم ویلو او ده دو سلسله که بیش سخت مریض شون چه تا امکان ده میدی ده سرطان هم و نو ما خپل همت لا سوار نکرم ده خپل دهکانه تا دوان ورکرم ده مکتب تا دوام ورکرد چی دی خالد بیوردی دلیل سیچ خفاریخ شد نو تا دولستم اصیل پوری مدیر کرده و نو تکلیفون تیر کرد دو طرف ها یو طرف دهکانی و بل طرف تا مکتب و خو خیر حمتم دلا سوار نکو دوام ورکرد نو بیا دی کانکور از موینم ورکرد دی وقوم وروس دی قزنفر انسیتیوت در سیم که شامل شد نو تاریخ تمی دوام ورکوم او کلمه چی آخری ورز و چیز ده پانتون مفارق شون نو کلمه چی شماره ده پانتون تیره شونه نو سبب باندزه پا بینزل است و بیونیم زرم خونه باندزه و شپخانه که وزیفه مواخستنه نو کور که ایدوه ما یو بینم در لوگ در چی یو بگه پخانه ما یو بشوی او بل تیر نظام که ما یې بشوی نو په دا یو نیم زه روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی نو په هغه یو نیم زه روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابروله یو شیان برابرول نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړ وظیفې ته مې دوام ورکړ بیا دوه یو نیم کال مې په یو نیم زر روپۍ باندې کار وکړ او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې ایف ای ده د هغوی یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فیرن مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول الحمدلله د خپل ټول نه ډېر راځه یم او د هغو تکلیفونه او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده او د ما پیغام هر ځوان ته دا دی چې هیڅکله همت له لاسه ورنکړئ هیڅکله شکست ونه خورئ هیڅکله یو غیر نام چې یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې اوله دا کار ناممکن دی اما هغه کار ممکن دی خو همت غواړي تکلیف غواړي زحمت غواړي یوه طریقه غواړي هیڅکله په یوه کار کې شکست نه خورئ.
په همدې سره د خبرونه پای ته رسو. تر بیا خیچاري.
गुलाब गुलाब गानान में प्रदय मजदूरे मुशी या बताता पाती चशी या बमाता पाती चशी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी ची गुलाब गुलाब गानान में प्रदय मजदूरे मुशी شي ژوند خوږ شمه تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي لشکرې ډوډې دې ګرما د منګیو بسړې شي دا پترنګ پترنګ وختونه دا پترنګ پترنګ وختونه.